قرآن فکر له ازادي رادیو نه
سلامونه ستړي مشه ځوان فکر پروگرام ته مو از فريده سيال د شفيق يار د تخنيکي چارو په سمبلخت حرکت لیکو د کابل پانتون یوش میر محصولونو پرونه صدر رادیو سره په خبرو کې ویلي د ګيري د کموالي او همدارنګه په امتحان کې د خولي د نه پسرولو لکبله استادانو ناکام کړی دي د دې محصولونو په خبره استادانو یې نمړې د اسموینه لپاره ټولګیو ته د تګ اجازه نه ورکول او کله چې ټولګیو ته د تګ اجازه ورکړل شو له هغې وروسته د پونځي مدیر د دوی نمونه لیکلي دي او د امتحان د نمرو له وتو وروسته د دغه محصولونو په خبره باندې څرګنده شوه چې دوی چانس خوړلی دي او په ځینو مضامینو کې ناکام شوي دي خو دا یوازینی بندیز نه دی چې د کابل پانتون پر محصولونو لګول شوی دی چې دوی ته ویل کېږي ګیري پرېږدي او همدارنګه خولۍ په امتحان کې په سر کړي په افغانستان کې د دغې بندیز سربیره افغان ځوانان له نورو اقتصادي ستونزو سره هم مخامخ دي چې له دې ډلې بیکاري او همدارنګه دوی نه توانېږي د بېلابېلو دلایلو له کبله چې په تېر جمهوریت کې دوی کار کړی یا په هغې وخت کې زده کړې کړي په ادارو کې کار پیدا کړي له دې سربیره په افغانستان کې افغان نجونې له زده کړو راګرځول شوي دي او په همدغه پانتونونو کې چې هلکان یوازې د ګیرې او خولۍ پر سر پکې ناکامېږي افغان نجونې پکې له زده کړو محرومې دي نن په پروګرام کې پر همدې موضوعاتو خبرې کوو چې دغه بندیزونه او د طالبانو لخوا دغه ډول شرایط رامنځته کول څومره دي ته لار جوړوي چې افغان ځوانان هیواد پرېږدي او د کډوالۍ لار ونیسي په داسې حال کې چې شاید هر افغان ځوان په دې خبر وي چې نور هیوادونو ته په ځانګړې توګه ایران پاکستان او یا هم اروپایي هیوادونو ته د راتګ لپاره له دغې لارې چې دوی ورباندې راسي دا له خطرونو ډکې دي په خبرونه کې راسره میلمانه د ځوانانو د حقونو فعال ریاض مقامزی او همدارنګه له زده کړو راګرځول شوې محصله سوریا خان دي تاسې دواړه قدرمن ستړي مشئ پروګرام ته په خیر راغلي مقامزی صاحب که تاسې ته په پایلې کې راشو تاسې راته وایست دغه روسي خبره چې د کابل پانتون محصولونه کړې ده فکر کوم چې تاسو په ننګرهار کې پانتون ویلې دی او هلته مخکې دینه چې طالبان راشي ورته یو موضوع و د هغې په اړه راته وایست ځکه چې دغه شکایت د شریعتو محصولونو کړی دی او په ننګرهار کې ظاهرا پخوا ورته موضوع و چې زیاتره کومو محصولینو به چې ګیري نه وي یا به یې خولۍ نه وه په سر هغوی احتمالا چې په ځینو مضامینو کې به یې نمبرې کمېدلې ستاسې په اند دغه موضوع واقعا نوې ده چې د محصولینو راپورته کړې که نه پخوا هم همداسې یو څه پېښ شوي وه
ډېره مننه آغلی سیال د په پیل کې تاسو ته همدارنګه د برنامې ګډونوالو او اورېدونکو ته خپلې نیکې هیلې او احترامات وړاندې کوم البته زه باید ووایم چې پخوا داسې کومه خبره نه وه او نه د پوهنتون په دوره کې ما داسې کومه موضوع لیدلې ده چې د او چا د سلیقې او د چا د لباس په انتخاب د وجې نه دغه نمرې کمې شوې وي په اوس وخت کې د زویل شپې یو نوی موضوع ده او البته په هغه وخت کې چې موږ پوهنتون وایي د جمهوریت په وخت کې د لباس او د سلیقې او د لباس طرز او طریقه د هر سړي خپل انتخاب او په هغه کې هیڅ کار نه لري او دا هم قانوني لحاظ باندې او هم په شرعي لحاظ باندې د سلیقې او د ژوند د اختیار انتخاب د انسان خپل شخصي حق دی او کولای شي وټاکي نو زه ویلی شم چې دا موضوع نه وي ده او ښه موضوع نه ده
اساسې پان باندې کله چې یو ځوان ته ویل کېږي تاسې خپله ځواني استئ چې داسې ګیره پرېږده داسې خولۍ په سر کړه داسې جامې واغونده دا څومره د منلو وړ وي کله کله داسې کورونو کې کېږي کله یو پلار زلمی ته وایي چې دا کاکل دې داسې واړه یا داسې واړه په هغه بده لګېږي خو کله چې یو حکومتي چارواکی یو ځوان ته دغه ډول امر کوي ستاسې پان باندې څومره د منلو وړ وي ځوان ته
ګوري د ځوانۍ دغه عمر چې دی تقریبا زه باید ووایم چې لکه له اتلس کالونه تر پنځه ویشت اوویشت کالو پورې په دغه عمر کې ځوانان پوهنتون ته ځي او دا هغه دوره ده چې انسان فکر کوي یوازې زه سل په سله سم یم نو په دې وخت کې حتی هغه سمې خبرې هم په انسان خصوصا په ځوانانو باندې داسې لګي فکر کوي چې یعنی زه په حق یم ولې ماته څوک یو لارښوونه وکړي زه فکر کوم اول خو د جامو د لباس طرز د ګیرې پرېښودل دا د انسان د سلیقې پورې اړه لري او په دې کې د دولتي چارواکو دخالت یعنی بیخي عجیبه ده په نړۍ په هیڅ هیواد کې داسې کار نه کیږي چې د انسانانو د لباس په انتخاب کې یا مثلا سلیقې په انتخاب کې د دولت کار ولري. او په دغه عمر کې خصوصا په دغه ځواني عمر کې ممکن یو کس چې د دې شو نو عمر پورته وي د هغه سلام لوړ وي د هغه میچوریټي ډېره وي ممکن ځینې وخت په ځینو موضوعاتو فکر وکړي او وی مني. مګر په دغه حساس د عمر په دغه حساس پړاو کې دا موضوع بیخي ځوانان ته د منلو وړ نه وي. همدانن ماته څوک وایي چې ته دغسې لباس واغونده دغسې ږیره پرېږده شاید په ما ډېره بده ولګېږي. نو زه فکر کوم چې ځوان ته دا خبرې واقعا د منلو وړ نه دي او دولتونه باید په دې برخه کې ډېر حساس اوسي او دا موضوعات باید عادي ونه نیسي. او دا یو له عواملو دی چې ځوانان اوس هیواد پرېږدي او له هیواده تښتي ځکه هغوی پوهېږي چې د هغوی حتی د لباس انتخاب د سلیقې انتخاب د هغوی په لاس کې نه دی. نوري خبر
یا نور مسائل خو بيخي لري خبر. یعنی ساسي پان باندې یو زلمی سره کدا فنسان د نن وی دا انتخاب شته چې د طالب ورته وای چې ګیره پریک دا کالی داسې واغونده یا داسې ما غونده هغه کولای شي په ډول نه ډول خپل کورنی راضی کیو که دغه بندیزونه نه مني نو دا توانایي لري چې افغانستان ووزی.
ګوره یو د موضوع د توانایي دا یو موضوع د غوښتنې ده ممکن توانایي ون لري مګر دغه ټول فکتورونه د طالبانو ټول هغه په ورسته یعنی ټول فرمانونه د دې سبب شوي دي چې خلک له هېواده ووزي. حتی هغه څوک چې وسه نه لري توان نه لري هم یو لاره پیدا کوي په غیر قانوني لارو په هغو مرګونو لارو کوشش کوي چې ځان له هېواده وباسي. حتی له افغانستان نه یو بدتر وضعیت ته ځي خو فقط د لپاره چې خپله فردي ازادي ولري هغه ځای ته ځي سختۍ ګالي حتی د ژوند په بیه غواړي چې وطن پرېږدي او یو بل هیواد ته لاړ شي تر څو حتی حد اقل د لباس د سلیقې په انتخاب کې خپلواک اوسي. او دا د انسانانو حق دی ازادي د هر انسان حق دی چې باید ولري. نو زما په نظر یو د توانایي موضوع ده چې ممکن ډېری ځوانان د توانایي ونه لري مګر یو د غوښتنې خبره ده. او انسان چې کله د مجبوري اخري حتی رسیږي چې هر ډول وي ځان ته لاره پیدا کوي. او دا د اوس کیسه نه ده، دا د کلونو کیسه ده، دا د پیړیو کیسه ده چې انسانانو هر وخت کله داسې موندلې چې هغوی د خپل ځان اختیار په خپله نه لري یوه لاره پیدا کړې ده.
مننه تاسو به تر وګرځم زموږ بل ملمنه هم را سره وصل ده. سورای جانې تام ستړي مشي پروګرام ته خیر راغلی. تاسو یتمند مقام دي صاحب خبري واوري د دوی ول چې د ستونز مننه د یو ځوان لپاره شه دو منی یو څوک ورته وای چې ګیره پریک دا او کلی داسې واغونده یا داسې ما غونده. تاسو افغان انجونی چې لزده کړو را ګرځول شوی یاستی یعنی د خلا غالکان خو خدي کچيري په لباس یا په ظاهري بڼه باندې نیوکه کیږي ستکری خو کولای شي. تاسو را ته وایاست چې ستاسو لپاره دغه موضوع څومره ستونزمنه ده، څومره مو کړوي چې د تالی په خوخه باندې کالی ما غونده خو بیا هم د زده کړې اجازه نه لري.
دا دوی غواړي چې د ښځو باندې یعنی حکومت د دوی زیاتره فیصدي چې د ښځو په انجنو باندې دوی حکومت نه کوم دي لپاره دوی هر رقم قوانین هر هغه قسم بندیزونه به دوی ته وضع کوله. خو په دې وروستیو کې په هلکانو باندې هم دوی بندیزونه اوس ډېر شوي دي. موږ خو د درس خپات یو د دې لپاره چې امرسانی د هغې لپاره دوی قوانین لا تر اوسه نه دي وړاندې کړي چې څه رقم په حکومت چوکاټ په طریقه باندې موږ د کور اوسو درس وایي پوهنتون ته لاړ شو یا مکتب ته لاړ شو یا وظیفې ته لاړ شو. خو د هلکانو لپاره که چېرته زده کړو ته اجازه ورکړې ده دوی ته اوس چې ده په دې وروستیو کې دا شرایط ورته وټاکل شو. د پخوا څخه ویلی وو خو چوندونه دوی پې د تاکید نه کوله اوس ډېر زیات داسې جدي ګڼلې چې په مکتب کې باید د هلکانو ویښته صحیح څه رقم لږ دره ګڼمي دا ډیزایندار ویښته نه جوړوي ګیره دې پرېږدي خولۍ دې واغوندي استادان دې پګړۍ ووهي دغه شیان په دې وروستۍ کې شوی ده. اوس نو چې دا محصلین هم دې لپاره دوی ناکامۍ یا هم دوی نه پرېږدي چې بل سمستر ته لاړ شي کامیاب شي. نو دا واقعا د ستونزې د خفګان ځای دی. جنکیانې نشي کولی چې پوهنتون ته لاړ شي. د دې په څنګ اوس نارینه ته هم یو داسې ستونزه دوی پیدا کړې ده. زمونږ په ټولنه کې دا به تاسو په زه وایم چې دا واقع دی. موږ افغانان یو په ځان باندې د چا عمر دونه زر نه شو منلی نه مو خوښېږي. بیا د ځوانان خو بیخي په ځان نه مني که انجونې بیا هم یو څه تحمل لري هلکان خو نه لري. زیاتره هلکان چې دا حالت ګوري بیا زړه درس نه توري پوهنتون پاتې کېږي تینا پوهنتون نه ځان باسي یا هم که چېرته شرایط ورته مسایل دي یا هم کورنۍ اقتصاد سم وي غواړي چې بل هېواد ته لاړ شي یا هم که چېرته اقتصاد سم نه وي د ستونزو ډکه هغه لاره چې د هغه مشکل چې د دوی ژوند په کې په خاطر کې دا غلار نه غواړي چې بل هیواد ته لاړ شي، یا خو اقتصادي ستونزې بل، بیا د امنیت مسله، بیا ستا د ژوند هغه د شخصي ژوند ته نه پرېښودل کېږي، د خپل د ژوند انتخاب هم نه لري. نو همدغه شی دی چې زمونږ نوی نسل زیاتره اوس چې افغانان مونږ خپله دې ته ضرورت لرو، زمونږ خپل وطن دې ته ضرورت لري، د نوی نسل ته ضرورت لري. دوی د دې پر ځای چې وطن ته راشي، دوی وطن پرېږدي، نور هیوادونو ته ځي، د ځان په بیه، د ژوند په بیه باندې، دغه لارې په ځان باندې مني، دغه ستونزې په ځان باندې مني، دوی د هیواد څخه وځي. نو
واقعا په بخنې سره د نجونو په برخه کې راته وایي، تاسو ویل چې یو څه په دغې برخه کې نجونې بردبارې دي نسبت هلکانو ته، علت یې څه ګورئ؟ ولې انجونې کولای شي د طالبانو دغومره بندیزونه برداشت کړي، خو هلک ته چې وایي خولۍ په سر کړه یا ګیره پرېږده، هغه بیا نشي کولای؟
شاید دې چې درس ووایي، پوهنتون ته لاړ شي، مستري ته لاړ شي یا مستري وکړي، چون دوی ته دومره زیات زمینه نه وي. مسایل په سلو کې چې هغه لس فیصد جنکیانې غواړي درس ووایي، نو د دوی هغه زړه، د هغوی د هغه خواهش، د دوی هغه هدف ځان ته ټاکلي. نو په دې باندې که څه څه رقم شرایط هم راشي، اوس که چېرته طالبان دا غوښتلی وایي چې د نجونو نه یا نجونو ته دا ویلی وایي چې تاسو چادري واغوندئ، بیا پوهنتون ته لاړ شئ، درس ووایي. باور وکړئ، زه په سلو کې سل فیصد زه باور لرم چې ټول نجونې به چادري اغوسته پوهنتون ته بدله.
فکر نه کوي له یو طرف نه که صحیح ده که د نجونو علاقه ډېره زیاته وي چې دوی غواړي زده کړې وکړي، دوی غواړي په هر ډول شرایطو کې چې طالبان یې ورنه غواړي ځان برابر کړي، که چادري وي که حجاب وي، خو دغه هره خبره منل یا مقاومت نه کول، لکه اوس هلکانو ته ویل کېږي چې تاسو به خولۍ په سره وي، ګیره به پرېږدئ، دوی مقاومت کړی، خپل غږ یې پورته کړی. خو د افغان نجونو پر زده کړو بندیز لګول شوی دی، افغان نجلۍ بغیر له دې نه چې په رسنیو کې راشي خپل غږ پورته کړي یا د پوهنتون مخې ته اعتراض وکړي، څوک یې ملاتړ هم نه کوي او یوازې پاتې ده. فکر نه کوي دغه ټول منل هم د دې سبب شوی دی چې د نجلۍ غږ نور هم پسې ټیټ شي؟
ټول منل خو همدغه ده چې دوی شرایط همدغسې جوړ کړي دي. نجلۍ بیچاره نه شي کولی چې غږ پورته کړي. اوس اوله خپله زه خپل مثال به تاسو ته درکوم، که څوک ما ته وایي چې ته پوهنتون ته مه ځه، پوهنتون کې درس نشته، یا مسلې نه راځي، یا هم استاد نشته، یا پس شرایطو برابر نه، یا هم تاته د امنیت برابر نه ده، ته مه ځه پوهنتون ته، که چېرته زه درېږم، خپل حق غواړم، ما سره نور محصلین هم وو، جنکیانې وي، په سلو کې لس فیصده یو جنۍ چې د کورنۍ ورسره په شکې نه درېږي چې دا د خپل غږ پورته کړي، ځکه چې امنیت دونه برابر نه دی، شرایط ورته برابر نه دی. که چېرته کورنۍ ورسره ودرېږي، ورته بیرون تل خبرې دي، سل مشکلات دی. که چېرته اوس هلکان دوی ولاړ دي چې د همدې لپاره د دې ګیرې یا د دې خلیل په سر باندې دوی مظاهرې کوي یا درېږي چې موږ ولې ناکامي یو، باور لرم چې د دوی غږ هم نه اورېدل کېږي، ځکه چې دوی نه، دوی یو فیصله کوي، سترګې پټوي، یو خبره ته اخلاص. طالبان که چېرته غوښته یو خبره واوري، واوري په دې درې څلور کلونو کې به د دې امرستاني یو رای حل به پیدا کېده، د امرستاني به یو رای حل به یو ځای به ځای ته رسېدلی به وای. خو هېڅ نه غواړي دوی اصلاً چې د مسایل د حل کې، یا اصلاً دوی داسې داسې د مشکل دی، دوی د تعلیم سره، د کاغه د نجلۍ وي که د هغه د هلکانو وي، دوی شرایط دونه سخت دی چې نوي ځوانان دوی پوهېږي، نوی نسل دونه ډېر برداشت نه لري. انسان چې تر څو خپل پوخ عمر ته ورسېږي، د هغې برداشت بیا ډېری. نو ځوانان اتمن یو چا یو خوا نه یو خوا الله ساتي، یا به پوهنتون پرېږدي، یا به مکتب پرېږدي، یا هم بل هېواد ته به ځي. خو دوی پوهېږي همدې لپاره دوی فشار په همدې ځوانانو باندې راولي. او اوس ټولنه زمونږ اصلاً ځوانانو ته ضرورت لري، دا خو د افغانستان لپاره دوی د دې پر ځای چې دوی ګټه ورسوي تاوان رسوي، نور هم هېواد ته دا شاته پاتې کېږي، مونږ سلهاو سلهاو کلونه شاته ځو.
مننه کور ودان. مقام ځای صاحب، که تاسو راته د همدغې د سرای جان خبرونه پیل کړئ چې دوی وویلې کله چې په ځوان فشار راځي، شرایطو ته ځیر کېږي، دوی مجبور کېږي چې یا پوهنتون پرېږدي، یا زده کړې ونه کړي، یا بل هېواد ته لاړ شي. په اصل کې د دوی په خبره باندې دا د طالبانو حکومت ته او افغان ټولنې ته زیان دی. که داسې خبره ده، طالبان اصل کې د څه په لټه دي؟ څه غواړي؟ افغاني ټولنه شاته کوي که مخې ته وړي؟
ګورې، یو موضوع باید واضح شي، د مهاجرت موضوع یا د کډوالۍ موضوع چې ده، اوس یوه نړیواله موضوع ده، او حتی د نړیوال یعنی نړیوال سیاسي چاپیریال یې بدل کړ. که تاسو مثلا د امریکا ټاکنې وګورئ، د مهاجرینو موضوع وه چې مثلا یو کس وکولی شو بریا ته ورسېږي، یا په اروپا کې اوس وخت کې خیارخی افراطی ګوندونه واک ته رسیدو په حال کې دي، فقط د مهاجرینو په موضوع کې. یو موضوع چې د مهاجرینو موضوع یو پخوانی موضوع ده، اما د طالبانو پراتک سره دی موضوع ډیر شدت وموند، او ځکه چې طالبان په یو نه یو ډول خپل خلک په دې مجبوروي چې وطن پرېږدي. د کټاس د طالبانو ټول فرمانونه او حکمونه وګوري، ټول د سبب شوي دي چې ځوانان لاره پرېږدي. زه د مثال په توګه وایم که چېرته مثلا په هنر بندیز، هنرمندان چېرته لاړ شي څه وکړي؟ سمه ده، د زده کړو بندیز نجونې څه وکړي؟ یعنی ډېر زه داسې فامیلونه پېژنم فقط د دې لپاره چې وکولی شي خپلو خویندو ته خپلو لوڼو ته د تعلیم زمینه برابره کړي، له هېواد ته ووتل، حتی په ډېرو بدو شرایطو کې وطن نه پرېښوده. اما یوازینی دلیل چې مثلا په زده کړو بندیز شو دوی وطن پرېښودل. اوس که د ځوانانو موضوع مونږ یادوو، زه نه پوهېږم چې د دوی پالیسي څه ده او دوی یعنی څه غواړي څه وکړي. د خپل فکر او دین، د خپل فکر او د خپل طرز له مخې دین تعبیروي او هغه په حلقو ته تطبیقوي. حال دا چې ډېر نور من اسلامي هیوادونه لرو، که د سعودي عربستان دی، که د نورو هیوادونو مثلا هغه ځای چې اسلام ترې راغلی دی، حتی هلته قانون بدل دی، د دوی اسلام هم بدل دی، د دوی تعبیر هم بدل دی، د دوی فکر هم بدل دی. زه فکر کوم افراطیت او په دین کې ناسم تعبیر دې سبب شوی دی چې دوی د هیڅ شي په کیسه کې نه شي، او حتی په خپله نه پوهېږي چې راتلونکی څه کېږي. فقط د دې لپاره چې د خپل ذوق تطبیق کې په خلکو، خپل تعبیر په خلکو تطبیق کې، له دینه چې کوم تعبیر دوی لري، او دا ټول د دې سبب کېږي چې خلک وطن پرېږدي. او ځوانان د دې پر ځای چې زه یو بدبختي چې ما ډېره زوره بیا دا ده چې د هغه وخت چې جګړه وه، دوی جګړه کوله، په هغه وخت کې هم د جګړې په دواړو خواوو کې ځوانان له منځه لاړل. هغه ځوانان چې باید وطن ته کار کړی وي، وطن یې جوړ کړی وي، هغه ځوانان چې د هغوی له قوي انرژۍ څخه د وطن په آبادۍ کې کار اخیستل شوی وي، د جګړې په دواړو خواوو کې ګټه واخیستل شوه، او په دواړو دورو کې د جګړې په دواړو خواوو کې ځوانان ووژل شول. اوس چې باید وطن جوړ شوی وای، دوی د امنیت خبره کوي، ځکه دوی جنګ کوي، اوس جنګ نشته دی. اوس چې باید دغه ځوان انرژۍ څخه د وطن په آبادۍ کې کار واخیستل شي، دوی په یو نه یو ډول مجبوروي چې وطن پرېږدي. یعنی داسې مخالک چې هیڅ کلیم نه غوښتل وطن پرېږدي، منن غواړي چې وطن پرېږدي. د دوی ټول فرمانونه، د دوی ټول حکمونه د دې سبب شوي چې دا ټول ځوانان د حالاتو ناراضه شي او وطن پرېږدي. نو زه ویلی شم چې د وطن راتلونکی که دغسې حالات دوام ولري، ډېر بد لوري ته روان دی، او زموږ د ځوان انرژي څخه له بده مرغه د نړۍ په نورو هیوادونو کې ګټه اخیستل کېږي. تاسو که اوس وګورئ، د هرې کورنۍ یو دوه درې ځوانان چې دي له هیواده وتي دي، او دوی په نورو هیوادونو کې د نورو هیوادونو په آبادۍ کې کار کوي. یعنې دا ډېره لویه فاجعه ده که انسان ورته دقیق ځیر شي، او که چېرته دوی یو منطقي فکر ولري او راتلونکي ته فکر وکړي، خپل ولس ته فکر وکړي. ډېره ځورونکې ده، ډېره ځورونکې ده.
خو په ټوله کې د دغې ځینو ازرارو په اړه باندې چې هغه افغان ځوانان دي له هېواده ووځي، دوی به خبر وي، دوی به پوهېږي چې که نجلۍ له تعلیمه پاتې کېږي، کله کله د دوی له منځه ځینې چارواکي راپورته کېږي، لکه شیر عباس تانکزی وایي چې نجونو ته تعلیم اجازه ورکړی، یا پخواني چارواکي چې په افغانستان کې لام پاتې دي، دوی کله وایي چې افغانستان بغیر له زده کړې ښه راتلونکی نه لري. دوی کېدای شي په دې مسایلو پوه وي. خو ساسې پان باندې ځوان نسل چې هغه که افغانستان دننه دی، یا له افغانستان په دغې ډول شرایطو کې د بندیزونو له کبله راوځي، دوی څومره بیا په دغې مسله آګاه دي چې که دوی له افغانستانه ووځي داسې ښه راتلونکی ورته په تمه نه دی؟
ګوري، دا موضوع ډېره مهمه موضوع ده. یوه دا چې تقریبا ټول ځوان پوهېږي چې په بل هېواد کې همداسې نه ده چې ژوند اسانه دی. ګوري، موږ دوه ډوله کډوالي لرو، یوه قانوني، یوه غیر قانوني. حتی په دواړو کډوالیو کې د انسان یعنی هغه پخوانی کیریر، زده کړې، تعلیم، تحصیل په بل هېواد کې په صفر حسابېږي، خصوصا په اروپایي هېوادونو کې. دوی ښه پوهېږي، دوی په دې ښه پوهېږي چې که بل هېواد ته ځي هم هلته ژوند کول اسانه نه دی، ځکه دوی باید هر څه له صفره شروع کړي. اما دوی په کراتو په کراتو دغه وضعیت چې مثلا دوی هر څه له صفره شروع کوي، غوره بولي له هغه حالاتو څخه چې دوی په یو ډول زندان کې اوسي. داسې زندان چې دروازه نه لري، داسې زندان چې کوټه نه ده، اما دوی په هیڅ شي کې صلاحیت نه لري، د کالو په انتخاب کې، د ذوق په انتخاب کې، د خپل یعنی په هیڅ برخه کې دوی څخه نه نظر اوریدل کیږي، نه ورته د انتخاب حق ورکول کیږي، او نه دوی پوښتنه کیږي. برعکس که غږ پورته کوي، غږ په داسې شکل خاموشه کیږي چې بل هیڅ ځوان د دې جرأت ونه کړي چې غږ پورته کړي. یعنی زه ویلی شم چې 90% ځوانان پر دې پوهیږي چې کله هېواد ووځي یو ښه راتلونکی یې په تمه نه دی، شاید د ژوند په بیه ورته تمام شي. اما یوازینی دلیل دا چې حداقل خپله فردی ازادي ولري، غواړي وطن پرېږدي، هغه سخت شرایط قبول کړي. تاسې فکر وکړئ که یو څوک پر دې پوهیږي چې زه 90% امکان لري پر دې لاره ووژل شم، بیا هم وطن پرېږدي، نو تاسې فکر کوئ چې آیا دته به دا کومه معنی ولري چې راتلونکی به اسانه نه وي یا هلته به ژوند ورته سخت وي؟ بالکل هغه موضوع ته کومه معنی نه لري. دوی چې د ژوند په بیه خپل وطن پرېږدي او له وطنه ووځي او هغه مرګونې لارې طی کوي، نو دا ورته هیڅ کومه معنی نه لري چې هلته کیریئر صفر کیږي یا هلته هر څه ورته له صفره شروع کیدل ورته غاړي دي. دا ورته بې معنی دي، ځکه دوی غواړي چې حداقل فردي ازادي ولري، څوک یې د لباس په انتخاب کې کار ونه لري، د ژوند د سلیقې او د طرز په انتخاب کې څوک ورسره کار ونه لري، حتی د کسب او د هنر په انتخاب کې حق ورته څوک د دخالت حق نه لري. دغه ازادۍ نه ولري انسان نور څه غواړي؟ نو یو انسان چې مرګ ته غاړه ږدي او مرګونی لارې باندې ځي له وطنه ووځي، زما په نظر دا به ورته ډېر عادي موضوع وي چې هلته ورته ژوند کول سخت دي یا هلته له صفره شروع کول سخت دي، دا ورته ډېر عادي برېښي.
تاسې د خبرې پورې یاد شو چې په افغانستان کې چې کله طالبانو به جګړه کوله په تېر جمهوریت کې، بیا د ځینو چارواکو به یادونه کوله چې سولې دې وي خو پیازو ډوډۍ دې وي. اوس چې په افغانستان کې د طالبانو په خبره باندې یو ډول امنیت راغلی، خو ګورو چې لکه څنګه چې تاسې ویلي، ځوانان دې په خاطر چې فردي ازادي نه لري او د هغوی ازادیانې سلب شوي دي، غواړي افغانستان پرېږدي. یعنی بیا هم د یو ډول د دوی لپاره امنیت نه ده. سورای جان، که تاسې راته ووایاست په دغې بندیزونو کې، خو مقمزي صاحب وویلی هلکان ښه دي، زلمیان دي، یو ډول نه یو لاره ځان ته پیدا کوي، غواړي له هېواده ووزي او په یوازې ځان دغه لارې چې کله افغانستان پیل کړي په قاچاقیم کې راشي تر اروپا ځان ورسولی شي، یوازې هم تللی شي. انجونې څه کوي؟
که چېرته د انجینې بیا وایي چې مونږ بل هېواد ته ځو، بل هېواد ته تګ هم د دوی ډېر زیات ستونزمن دی، ځکه چې په هر ځای کې د دوی سره مهارت شتون ضروري ده. اوس آسان مثال تاسو ته زه دا وایم چې که چېرته زه وظیفې ته ځم، طالبان دا شرط ایښودلی ده چې هر یو ښځه چې وظیفې ته ځي یا یو انجلۍ چې وظیفې ته ځي، حتماً باید چې ورسره ورور یا پلار یا محرم یا هر څوک چې ورسره وي. نو زما ورور خو نه شي کولی، زما لپاره خپل کاروبار پرېږدي، خپل درس پرېږدي، ټوله ورځ زه کار کوم، هغه راسره په مفته کې راسره ناست دی، نو دا خو نه شي کولی، یا پلار به مې نه شي کولی. نو زه مجبوره یم چې وظیفه پرېږدم، کور کې کښېنم. نو بل هېواد ته تګ هم همدغسې ضروري ده چې دا به یا به ورور راسره ځي یا به پلار راسره ځي. هلکان همدغه کار کولی شي چې بل هېواد ته لاړ شي، کار رقمنی دوی بل هېواد ته کولی شي چې ځان ورسوي، یا هم د سر په بیه ده، د ژوند په بیه ده، که چېرته د دوی په نصیب کې بل هېواد ته تګ کولی شي. جنوګیان لپاره یا انجینو لپاره زه به دا ووایم چې دوی په کور کې دا اوس شرایط داسې جوړ شوی ده چې یوازې لار په افغانستان کې د انجلۍ لپاره د دې ټول حالت نه نجات یوازینی لاره چې ده واده ده. او تاسو خبر هستئ چې د کومې ورځې نه چې مکتب او پوهنتون بند شوی ده، انجینو ودونه ډېر شوي دي، که هغه زیر څنګه که هغه د مشرانو ده، که عمر رسیده ده، که نه دی رسیده، دا ټول جنګیان ودونه چې ده اوس د همدې لپاره ډېر شوي دي، ځکه چې نور حال نشته. په کور کې انجلۍ چې ناستي، مکتب ته نه ځي، پوهنتون ته نه ځي، کار نه شي کولی، نو څه شی به وکړي؟ مور پلار هم ورته تر کله به ورته ګوري، خپل خپلوان به ورته تر کله به ګوري. دوی ته یو فشار چې په کورنۍ باندې، دغه فشار چې د طالبان لخوا راغلی، زیاتره کورنۍ دوی ته پخوا آماده نه وه چې خپل لور په 15 کلنۍ کې، په 20 کلنۍ کې واده کړي یا هم نامزد کړي. خو اوس د کورنۍ ټول چې د دې ته آمده دي، که ښه رشته یې د 15 کلنۍ 30 کلنۍ جنګۍ ته نن ګوري چې د دوی عمر کم دی، دوی نامزد کېږي، که ولې کېږي؟ همدغه ستونزه همدغه ده چې انجلۍ لپاره بل چاره نشته. ته یوازې انجلۍ بل هېواد ته نه شي لېږلی، ته بل هېواد ته حتماً ضروري ده چې د انجلۍ لپاره چې ته مصرف کړې، ته به په څنګ کې به پلار ځي یا ورور ورسره ځي. نو دغه د ودونه چې ده، دغه د کم عمر انجلۍ، د کم عمر جنکیانو ځان وژنه، یا هم د هغوی لپاره د اعصابو تکلیف پیدا کېدل، یا هم ډپریشن ته تلل، دغه شیان په افغانستان کې اوس واقعا ډېر شوي دي. همدغه د ستونزو د وجه جنکیان ته زیاتره مریضان پیدا شوي دي، زیاتره داسې ستونزې پیدا شوي دي چې هغوی په خپله نه پوهېږي چې دا ستونزې چې کوم ډاکټر ته ووایي، یو څه رقم دوا وخوري او څه رقم ځان بېرته آرام کړي او آماده کړي دې حالات ته بېرته.
مننه کور ودان سورای جان، تاسې بېرته راوګرځم. اورېدونکي مرا سره دي، نو مور ته وخت لیلې کوم زما اړیکه نیولې ده.
حاجه تو خیم د بل ولایت په شازي له ولسوالۍ خطاسه او ستاسو من منوته مې کې هله او احترامات وړاندې کوم.
مننه تو خی صاحب، استلای مشي لزابن لمیرباني نظر مورو.
خوند خو رویجی زر با در طول درد کهی زمور هم زر درد کهی یا هم شده پا افغانستان که لبازی شانو در خمه هرونی دی خاصتان لکه مکاتب دا خموز فول افغانان در دیو طرف داری سی در دی پر مخلاص کارون ورطا پیداسی ولو کچه کارون خواده وسم چطر شده ستا کارون کهی او یوی خور کهی ووید سی شده و خپل دفتر ته بیا محرمه نسی تلای ښځه په داخل کې و ټولو ځایو ته بیا محرمه تلای سي البته 15 اویا کیلومتره لرې مځکه چې ده بیا محرم ته ضرورت لري ښځې کولی سي خپل دفتر ته ولاړې سي بدون محرمه هم کار کولی سي نو موږ د دې وطن خلک یو موږ ښځې لیدلې دي په دفترو کې په کورو کې په وطن کې تلای سي نو دا یو داسې نظر داسې البته دا به په خارج کښې دا به نه یې خبره یا د یدی چا ورته ویلي نو په دفترو کښې بیا هم ښځې شته
په بخښنې سره توخي صاحب تاسې صبر وکړئ زه فکر کوم چې سورای جان افغانستان کښې ده بهر کښې نه ده سورای جان کښې تاسې ووایئ تاسې افغانستان کښې استئ
بله په افغانستان کښې
توخي صاحب وویلې چې ښځې کولی شي بې محرمه 15 اویا کیلومتره سفر وکړي دفاترو ته بغیر له دې نه چې محرم ورسره وځي واقعا هم داسې ده که نه د تاسې چې چېرته اوسېږي هغه ولایت او چېرته چې توخي صاحب ده متفاوت دي
د په ښار کښې که ګرځي را ګرځي بیا هم په دې باندې دونه پابندي نه شته یا هم نه شي کولی چې محرم ځان سره خو حتمان یې ورنه پوښتنه کېږي که چېرته ته کوم دفتر ته ځې په دولتي ځایونو کښې ته کار لرې بدون د هغې نه چې کوم ولسوالۍ ته تو حرکت کوي ځې هر چېرته چې ځې تا سره محرم ضروري ده دا مونږ خپله لیدلې دي مونږ اورېدلي دي ګورو شاید حال دا نه شته د چې درته ووایي چې محرم به تا سره مني نه هېڅ کله هم نه دی منلی شوی نه طالبان یې در سره مني حتمان چې موټر کښې داسې سر ښکاره کوي در نه پوښتنه کوي چې دوی سره محرم شته دی که نه دی صحیح ته ځې یا ورور به در سره وي یا به خاوند در سره وي یا به پلار در سره وي دا شرط دی دا شرط دی پوهېږي تاسو شرط هغسې شرط دی چې یعنې مطلب کښې د خاطر در ته وایي که ورور پلار یا خاوند در سره را ځي یا زوی دې را ځي هماغه ورځ وظیفې ته را شه که چېرته دوی در سره نه وي نو ضرورت نه شته چې ته وظیفې ته هم را ځي نو تر دې حده پورې دا شرط چې ده منل شوی ده یعنې قاطع ده ضروري ده حتمان باید چې تا سره محرمي او دفاترو ته ښځې چې ده نه ځي هېڅ نه شته یعنې په میاشت کښې یو ځل دوه ځل هغه کارمندان چې دفتر کال لري په میاشت کښې یو ځل به ځي یا هم په دوه میاشتو کښې یو ځل به ځي هغه هم دې لپاره ځي چې محرم ورسره وي صدري به اغوستوي وي خپل راپور به ورکوي بېرته به خپل کور ته به ځان رسوي دغسې حالات دی او دا همدغه حالات روان دی
مننه مننه توخي صاحب له تاسې اورو تاسې په زابل کښې یاستئ په زابل کښې یو څو فرهنګي مشکلات هم نسبت کابل او د مرکزي ولایتونو نه ډېر دي څنګه هلته بیا ښځې کولی شي بې له محرمه دفترونو ته لاړ شي
ګوره خورکۍ موږ کابل ته ځو کندهار ته ځو دا لوی ښارونه دي په دې کابل کښې د پخوا په شان ښځې ګرځي ډېر د دونې محرمه البته چادرۍ دې پر سر وي یو لک ښځې ګوره دا په میاشت کښې یوارې ښځې و دفتر ته ځي یو لک ښځې ګوره د طالبانو رسما اعلان وکاوه چې بې له 15 اویا کیلومترۍ را په دې خوا ښځه کولی شي چې بې محرمه ولاړه شي او یو لک ښځې په دفترو کښې کار کوي نو دا یو لک ښځې په میاشت کښې یوه ورور ځي او که به هره ورځ په دا دفترو کښې کارونه کوي یوازې په زابل کښې نه په کابل کښې دا دونه ښځې دا زما رغ ټول خلک ارزي په دې کابل کښې ښځې څونه ځي په موټرو کښې ځي په پښو ځي ګرځي ور ګرځي د دې ټولو سره محرم نه شته په دوکانو کښې سوداوې کوي شان اخي و کورو ته ځي د قریبانو کره ځي نو دا یو رقم
نو فکر کوي ستاسې په ان باندې توخي صاحب فکر کوي چې یوه ښځه دا اجازه باید ونه لري چې که یو خپلوان کره ځي یو خپل کور نه وځي بل خپلوان کره ځي د هغې لپاره هم باید مېړه یې له لاس نه نیولی وي ځان سره یې روان کړی وي یعنې دا حق هم باید ترې واخیستل شي
نه 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 ګوره خو زه له خورکۍ سره بحث کوم دغه بالکل دا حق نه ده ځینې اخیستل شوی چا نه ده ځینې اخیستی نه ځینې اخي په 15 اویا کیلومتر کې لازم ده چې ضرور د طالبانو رسمن اعلان وکاو په خپل خبرو کې
چې تاسو په مشاهده کې اوس ستونزه ده یا د سوراجانه په مشاهده کې ځکه تاسو دواړه داخله د افغانستان یا سوراجانه وای چې نه خزي کې د فطر ته ځینو اتمان باید محرم ولري او تاسو وای چې نه خزي کولای شي یو لک خزي طالبانو اعلان کړی دی چې دوی د فطر ته ځي او ورسره محرم یې نشته دی تاسو دواړه د افغانستان داخلي استي اتمان دیو په مشاهده کې به چرته
سره خبر از وای وکما
مبا
خیر دې زه نه پویګم چې بوله لایتنه کې په خو یعنی د نسبت کابل دا نو د مشهور ولایتونو ته د نور ولایتونو دونه خلک دونه شریح ژوند نه لري دونه فکرونه آزاد خو نه ده باسواد خلک هم دونه نشته خو یعنی کتیر ته مونږ په نظر نور ولایتونو ته وګورو دغه څلور پنځه ولایتونه په دې ولایتونو کې چې دا شرط شته نو زه فکر نه کوم چې نور ولایتونو کې باندې خو په خو هم دلته چې دا دونه
سوریا جانې تاسو کابل کې یاستئ توخي صاحب کابل یادی چالتم قرار کړی دوی ویل چې مونږ کابل تم ځو
فایده جانې وګوره خان دا څه رقم ده یو رقم دی دا قوانین چې دا بيسي په خپل حالت کې نشته د حالت کې تغییر کوي یو خدای دا په سړک باندې روان دی یوازې روان دی که سودا افریقا بازار ته دی هغه ته دوی څه نه وي خو مازی چې دوی پوه شي چې اډوکیشن نه یا د تعلیم په لار روان دی د وظیفې په لار روان دی هغه ته سلهاو خندونه ورته جوړي که زه پوه شم چې زه زما وظیفې ته زه باید مجبور یم چې خپل ورور ځان سره ویسم زه پوهېږم چلته زه درېږم ما نه پوښتنې کېږي ما نه دا پوښتنه کېږي چې تاسو سره وایي کس نشته او که کس شپه ده څوک دی حتی دې پورې چې د هغې کس چې تاسو سره وي د هغې تذکره لیدل کېږي پوښتنه ترې نه کېږي چې ته د دې څه شی کېږي آیا ته د دې محرمې که نه یا کېدای شي چې د ستا نامزد یا کېدای شي چې بل کس در سره وي دا ما سره شوی ده زه پخپله د دې شاهد حال یم ورور را سره او تللې وم همدغه وزارتونو کښې په همدغه بانک کښې د دولتي ځایونو کښې زما کار و اسنادو پسې ګرځېده ورور را سره و په هر ځای په هر شعبه کښې چې دننه شوی یم اول پوښتنه یې رانه کړې ده چې محرم د چې ویل محرم خو پیدا شو په همدې ښار کښې و هغه لرې نه و نه ولسوالي وه نه زه څه وایم چې بله ولایت ته تللې وم پوښتنه رانه شوې دي چې دا څوک دی ما ورته ویلې ورور مې دی وایي ښه ورور دی تذکره شته که نه شته ورور به مې تذکره خوده ما به ورته خوده نو دا خو په ښار کښې هم کېږي نو دا خو مونږ دروغ خو نه وایي دا خو یوازې ما سره نه دی شوی داسې خو زرهاو ښځې دي د ټولو سره همدغسې کېږي زه نه پوهېږم چې دا افغانان چې زمونږ دلته په افغانستان کښې اوسېږي آیا دا حالت ګوري او که نه ګوري
خو د دوی په نظر باندې چې داسې وضعیت نه ده لکه کوم برخو چې تا سره کېږي تو خي صاحب
صحیح ده چې ښځې صحیح ده جانې صحیح ده دا حالت زه ګورم ښځې که چېرته خیرات غواړي د سړک په سر باندې ناست دی لاس یو موټر ته نیسي یو رکشې ته نیسي محرم ته نیسي غیر محرم ته نیسي په هغې باندې هېڅ مشکل نه شته هغه د محرم ولري که ونه لري مشکل نه شته هغه د کښېني په سړک باندې هغه د خیرات وغواړي که په ښار کښې ګرځي که په دفترونو کښې ګرځي په هر ځای کښې ګرځي هغه د خیرات وغواړي دې کښې ممانعت نه شته دې ته هېڅ څوک هم شی نه وي چې تا سره محرم
اسلام نه تطبیقېږي کومه ښځه چې بېچاره ده خیرات خوره ده دې په اړه اسلام نه تطبیقېږي
یعنی مطلب هغه ښځه چې دلته ناسته ده خیرات غواړي هغه سوالګري یا ګداګري کوي هغې لپاره دا ټول افغانستان چې دا محرم دی هر یو کس چې ده د هغې محرم دی یعنی په هغې باندې هېڅ ستونزه نه شته خو څوک چې د سواد یا د درس یا د تعلیم په لاره باندې روان وي هغې لپاره ټول دنیا نه محرم دی او هغه بېخي بې چوکات روان دی هغه د اسلام نه وتلی ده
توخي صاحب لنډ له تاسو اورو لطفا
خیر دا زما او د دې بحث خو نو نه معلومېږي دا هغه ډول وایي موږ دا ډول وایو کېدای شي چې نور اورېدونکي زموږ غږ اوري هغه دې محکمه وکوي هغه دې محاسبه وکوي د یوې ښځې څخه به خود پوښتنه شوي وي هغه به مشکوک وي تر شک لاندې به راغلي په دغه کښې په لکاوو په زرهاوو ښځې په دا کابل کښې ګرځي په کندهار کښې ګرځي په مزاره کښې ګرځي دا کابل او کندهار دا خو اوس موږ ولایتونه دي موږ ټول وینو په دې کښې ښځې ګرځي او را ګرځي نه داسې چې یوازې سوالګرې ته و ټولو ښځو ته نه پوښتنه شته نه تحقیق شته یو څوک به تر شک لاندې خود راغلی وي خامخا به دوی تر شک لاندې دا خو پولیس دي پولیس ته دې حق لري چې یو څوک مشکوک شي هغه به تهدیدوي هغه به خامخا تعقیبوي د هغه څخه به معلومات
د څه شي شک به ستاسې په نظر یعنې ښځه که چېرته یو
مثلا
وایي دا ډېره تښتولې یې
یعنی ستاسې په اند باندې دا خبره له ډېره له بحث نه لرې نه شي کې چېرې یوه ښځه په خپل رضایت له یو سړي سره په سړک روانه وي او طالب ودرې ورته وایي چې دا نارینه دې څه کېږي چې ته ورسره په سړک روانه فکر کوي دلته به داسې یو ډول شک راپورته کېږي چې دا ښځه هغه سړي تښتولې ده
نه شنو کده د مروش سره ستولې واغی میړه هم درلو دی ولا سره
فکر کوم چې دا به ډېرې کمې قضیوي خو کې خزه خپل خو خلې او نارینه سره په لار رواني فکر نکوم چې دا موضوع وي سوره جان لتا سی ورو بیا به تو خیسه فرخ دی په منیو کومه ده نه
سای نه جان او ګورې دا شک شک هیڅ نشته په یو دولتي ځای کې ته سیدي ته خو هیڅ امکان نه لري چې ته یعنی هغه کس به ستاسو لاس نیولې په زور دراوستې دلته نہ خپل اسناد پسې ګرځیدل په خپل خوخه ګرځیدل نہ خو مونږ نه راځي انسان یو ځای کې ګرځي خپل خوخه ګرځي کوي او سره نری نر سو کې که محرم دې کنه نه دغه خپل خوخه ده نو طالب دا فکر کوي چې ازبره خدا کاغه طالب چې دریږي تا ته مخه ته هغه نه پښتنه کوي چې دا سړی ستا محرم ده کنه نو زه تاسو ته دا وایم چې دا طالب د کومې خوانه زما محرم دې چې ما نه دا پښتنه کوي آیا هغه زما محرم دې هغه ته دا اجازه ورکړ شوې ده چې ما نه دا پښتنه وکړي زما تذکرہ وګوري زما د ورور تذکرہ وګوري مانه سره او پښتنې وګي بیا دغه نو سره ماته اجازه راکړي چې زلار شم کنه نه خو زما شخصي ژوند نه ده زما شخصي هرین نه نو دې ته څه خبر کړې ده
مننه کور ودان سره جانې بل اوریدون کې پته مده دا بر وخت لونو مرته وخت لیکم زما لیکنی ولې
السلام علیکم پریزا کومر سلام علیکم قبول کتنګ په خیره
ستړي بشه مننه کور مودان نو مو سلام علیکم زما لیکنی ولې
مننه خوري محمد اشرف اکودوس د کندهار ولایت ارغنداول سوالیس په ټلیفون تک ورشم
ستړی مشه پروګرام ته په خیر راغلی اشرف صاحب که د پروګرام د موضوع په تړاو نظر لري لطفا لاندې را سره شریک کړئ
بله خوري بس چې راستوم نظر ته یو خنن استاذ رادیو ډیر شروع شان او ډیر نشرات په شان سی توګه موږ اوریدلای څو غادي چې اروخ لږ کی کله کله ډیر رښتې وي سر او یو خو مو دا خبره ده بل خوري دا زمر په کندهار ولایت کې موږ اکثریت د افغان دي سین شمیرې څخه استفاده کوو نو هغه د اساس دوی شمیرې ته په افغان دي سین باندې رنگ نور ځ خوري نو ډیر ملګری مست رنگونه وي چې تاسو دا خبره و سره شریک کړئ چې دا مشکل حل شي ځکه چې موږ سره رادیو ډیر منوال اکثر وخت خبر جانے کابل تھی کتم مشت زمرد افغانستان ولایت کی پایتخت کی او پکندار ولایت کی خوری لکه چې توڅه صاحب چې وله چې دلته ډیر خوندې مانو ته چر ده د اخترو په شپو کې یعنی مشه د بازار تورزو پرې دی خور یعنی د خوند د لاسره مر لار نو سپیدا کولای چې دلته نو حکومت تور ته ویل دي نو بل
څه اشرف صاحب په بخښنه سره تو خي صاحب چې کوم خبر یاد کړې سره جانې جواب ورکړو خو زما پوښتنه له تاسو ده دا چې تاسو فکر کوئ د خزي حق یوازې هم ده چې بازار ته ځي سودا اخلي او نارینه ور سره نوي د خیر د طالب ورته چنه وي دا دنیا ټول آرام ده خزي آرام دي حقوق ورکړل شوی دي فکر کوي یوازې هم ده د خزي حق ده
خورجان دا ډیره ښه پښتنه ده زم وایم خپل په نظر یو خورکی اک لري خور چې د خوندیا زنانې چې دي په ټولنه کې یو نیمایي برخه ده هغه اک لري خو دا غوا پښتنه ده دا هغه خور څخه کوم چې دا څه ول د پښتنې ګرځېژنې کېږي دا هغه پښتنې جواب زور کوم دا یو پښتنې دا ماته را جواب کی چې هغه څه ډول پښتنې دي کېږي او څنګه
طالبان دری ورته وای چې دا کوم کس چې در سره راغلی څوک ده او بیا یې ورته په اسنادو ثابتوي چې دی ورور ده یا د کورنۍ بل کوم غړی دی خو په ټوله کې هغه څه چې افغان نجونې د طالبانو له حکومت غواړي او له ټولو افغانانو غواړي چې افغان نارینه یې ملاتړ نه کوي دا چې دوی غواړي زده کړې وکړي او څوک یې تر شا نه درېږي ښه بل اورېدونکی هم شته دوی بلند راواخلو نو مورته واخلئ لکوم زما اړیکه نیولې ده
سلام علیکم
سلامونه افغان صاحب ستړی مشه له ننګرهار نه بخیر راغلی افغان صاحب نظر دې لند را سره شریک کړئ مهرباني
خوشاله وته خورجانې دغه مولا صاحبان چې راغله د دې نه یو نیم کال دی خو هیڅ خبر هم نه وو مکتب ته بزو و د هغې نه بعد نو دی پله مور پلار دغه کړله خلکو ته اوس خپل لورګانې ورکوي وایي نور مکتبونه نه خلاصېږي بعضې هلکان وایي 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 ښه ده چې دا جلکان واده کېږي وایي چې دا زمونږ خشکي لرې شي وایي پلوونه وخورو که نه اوس دی خو ان دغه دغه دوه کاله دوه نیم کاله کېږي ټول دغه نخم او لسم مکتب کې چې ول دا جلکان دا ټول اوس کوژدن کې ورکړه اوس د چا واده دی او د چا کوژدنې دی او د چا دسمال ورکول دي نو مکتبونه خو نه شته وایي چې نور دا جلکان کور کې نه ساتو وایي ورکو په مخته پانتون به پات کوله او مکتب به ویلله وایي دوی به
افغان صاحب لکه څنګه چې مخکې توخي صاحب یادونه وکړه بیا ورپسې اشرف صاحب یادونه وکړه د دوی په باور باندې د ښځې حقوق یوازې دا دی چې هغه که په بازار کې ازاده ګرځېدی شي نو هر څه سم دي. تاسې همداسې فکر کوئ چې د ښځې حق یوازې همدا ده چې که بازار ته تللی شي یا واده کولی شي کورنۍ ورته دا حقوق ورکوي همدا یې بس دي که نه زده کړه د دې اساسي حق ده انتخاب د دې حق ده تاسې په څه نظر یاستئ؟
فریده جان خورې دغه خلک چې دي د دوی زامن طالبان دي وظیفې لري خېټې ماړه دي پوه شوې مونږ خو نه وظیفې لرو نه مونږ ته مونږ خو معلولینو مونږ ته خپل معاش هم نه ورکوي مونږ باید حقیقت وایو باید قرآن خوري ونه کړو دروغ ونه وایو خو ننګرهار کې ما تر اوسه طالب نه دی لیدلی چې کوم ښځه یې ودرولې یا کوم جلۍ ودرولې خو صرف دغه مکتبونه پوهنتونونه دغه دغه شی نه پرې بند کړي دي او نور ننګرهار کې داسې ما خورجانې نه دی لیدلی چې یو ښځه یې ودرولی چې ته ولې راوته او ته چېرته ځې او چېرته نه ځې که نه نو اوس ما داسې ښځې ولیدل فریده جان خورې چې د هغې چا صادر لیدلی نه و اوس مجبوري نه وځي خیرات جمعي کوڅو کې پوه شې دروازې ټکۍ وچه ډوډۍ خیرات بیچارهګان جمعي دا د مجبوري نه خو تر اوسه زمونږ ننګرهار کې دا خبره شوی نه دی خورجانې
خبرې واورېدلې له تاسې اورم د یو نارینه په نظر باندې په یو ټولنه کې څومره په ځانګړې توګه په افغاني ټولنه کې څومره دا نظرونه ویشلې دي چې د ښځو حقوق عموما څه شی دي څه باید یو ښځې ته ورکړل شي دا څومره ویشلې دي او څومره ژور دي؟
ګوره یو د ټولنې عیني واقعیتونه دي چې له هغوی موږ سترګې نه شو پټولی ځینې حقیقتونه باید ومنو په اطرافي سیمو کې یا په لرې پرتو سیمو کې تر اوسه تر ډېره دا ذهنیت حاکم دی چې نجونې ولې باید زده کړې وکړي خو نجلۍ یا د کور ده یا د ګور ده دا ذهنیت تر ډېره اوس هم حاکم دی او خصوصا په دغه نوي حاکمې ډلې سره دا ذهنیت لا پسې پیاوړی کېږي. حتی زه هغو مکتبونو ته هم خوشبینه نه یم چې اوس خلاص دي هلکانو لپاره ځکه هغوی ذهنیت افراد طرف ته وړل کېږي د دې پر ځای چې یوه سالمه ټولنه رامنځته شي د دې پر ځای چې ځوانانو پر فکر باندې د انسانیت پیغام ور انتقال شي د مینې د مهربانۍ د ورګوۍ برعکس د افراطیت او د نورو د کرکې او د نورو د وژنې ذهنیت خپرېږي. بله موضوع دا ده چې ماته مونږ تاسو ته ټول ته معلومه وي په اطرافي سیمو کې اوس هم ډېری خلک حتی د طالبانو په حکومت سره راتګ سره او مثلا د زده کړو په بندي سره ځینې خلک خوشحاله وو یعنی مکتب ته به بده سترګه کتل ولې نجلۍ باید مکتب وایي حتی د ده لپاره چې ووایي مثلا اوکې د اولاد ته ښځه کو او چې مکتبۍ نه وي یعنی څه یعنی ځینې واقعیتونه موږ سترګې نه شو پټولی دا خبرې اوس هم په اطرافو کې شته. خو دې موضوع ته په تېر حکومت کې هم ډېر کار نه و شوی او اوس وخت کې حاکمه ډله خو هسې هم د دې خبرو خلاف ده. هغه وخت کې ما ویل کاش په دغه ذهنیت سازۍ کې ډېر کار وشي البته په ښاري سیمو کې ډېر کار شوی موږ پخپله ډېرې زیاتې په دې برخه کې پروژې لري ډېر زیات فعالیتونه مو کړي وو تر څو دا ذهنیت بدل کړو چې ښځه یا د کور ده یا د ګور ده ښځه د زده کړو حق لري د تعلیم حق لري د انتخاب حق لري. حتی په هغه وخت کې چې په وایلو کې چې د مکتبونو د بندېدو ګنګوسې وې په هغه وخت کې ډېری حتی پوه داسې خلکو کو چې ځان ته یې ښه لیکوال د ښه فکر خاوند وایي لیکل چې مثلا که نجلۍ درس ونه وایي موږ به ډاکټران ونه لرو. ما هغه وخت کې ویل چې موږ یوازې یوې تکړه ډاکټرې ته اړتیا نه لرو یوې تکړه وکیلي ته یوې تکړه پولیسې ته اړتیا لرو یو تکړه وکیل ته چې د خپلو همجنسو ښځو دفاع وکړی شي یو تکړه پولیسو ته یو تکړه حقوقدار ته اړتیا لرو. ولې باید د ښځو زده کړې فقط تر طبي زده کړو محدود شي؟ مه وایي چې موږ که ښځینه مکتب ته لاړه نه شي موږ به ډاکټرانې ونه لرو. موږ تکړه ژورنالیستانو ته اړتیا لرو ژورنالیستان یې باید ولرو. نو دا په دې معنا چې حتی په ډېره لویه کچه دا ذهنیت حاکم دی. حتی هغه کسان چې د تعلیم طرفدار دي تر ډېره د دې طرفدار دي چې ښځې د یوازې طبي زده کړې وکړي، چې دا پخپله یوه ننګونه ده. دا ذهنیت باید بدل شي. موږ اوس چې مثلا اوس په هر ډول شرایطو کې که د هرې ډلې حکومت وي، موږ ښځینه پولیسو ته اړتیا لرو تر څو د ښځینه ستونزې حل کړي. موږ ښځینه ډاکترانو ته، ښځینه انجینرانو ته اړتیا لرو، ښځینه وکیلانو ته اړتیا لرو. نو دا په دې معنا چې حتی ډېر لوی هغه خلک چې ځان ته د ښځینیت خاوند وي، هغوی هم د زده کړو خصوصا د ښځو زده کړې تر دې پورې غوره بولي چې په طبي برخه کې وشي.
مقام صاحب، مخکې د ځوانانو موضوع چې راپورته شو، تاسو ویل چې هغوی بیا یو ډول نه یو ډول لاره پیدا کوي له هېواده وځي، سره له دې چې پوهېږي چې په بل هېواد کې ورته ښه راتلونکی پته منه دی. دغه نجونې چې بیا له دومره بندیزونو سره مخامخ دي، په ټولنه کې په اړه باندې ویشلې نظرونه دي، تاسې د یو نارینه لیدلوري نه د دوی ژوند ته څنګه ګوري؟ څومره دغه ستونزې د دوی درک کولای شي؟
یو موضوع زه باید وکړم، ووایم چې له بده مرغه اوس زمونږ د خویندو سره حتی د خپلې کورنۍ ملاتړ په ډېرو کورنیو کې نشته، او دا یو ډېره لویه ستونزه ده. او د یو نارینه په شکل د یوې خور، د یوې مور، د یوې ښځې درد حس کول په هغه شکل چې هغه حس کوي، دا ډېره ناممکنه خبره ده. اما که انسان هر څومره کوشش وکړي، یوازې 10% به د بل انسان درد درک کړی شي. دا یوازې د ښځو پورې مربوط ده، حتی نارینه هم نشي کولی د بل نارینه درد په هغه شکل چې هغه حس کوي نشي درک کولی. اما یوه موضوع چې زما له ټولو نارینهو، خصوصا له افغان نارینهو، هیله دا ده چې په خپلو کورنیو کې د خپلو خویندو، د خپلو میندو، د خپلو لوڼو، د خپلو میرمنو ښه ملاتړ وکړي. په دې وخت کې فکر کوم چې بهترینه لار همدا ده چې که چېرته په لویه کچه او حاکمه ډله نه غواړي چې مثلا ښځې دي مثلا په ټولنه کې وده وکړي، پرمختګ وکړي، د ټولنې په پرمختګ کې ونډه واخلي، حد اقل کورنۍ باید مثلا دغه مسؤلیت په غاړه واخلي او په دې سختو شرایطو کې له خپلو خویندو، له خپلو میندو، له خپلو میرمنو سره، لوڼو سره ودرېږي. او له بده مرغه دغسې کورنۍ بیخي کمې دي چې د خپلو خویندو تر څنګ درېږي، د خپلو لوڼو تر څنګ درېږي. یعنی ځینې کورنۍ شته له نیکه مرغه چې هغوی د همدې فقط د همدې لپاره چې وکولی شي لوڼې یا خویندې یا مېرمنې زده کړې وکړي، هېواد یې پرېښود، یا حداقل آنلاین تحصیلي یا تعلیمي سیستم یې ورته برابر کړ. اما دا فیصدي ډېره لږه ده، او زما هیله دا ده له ټولو اورېدونکو چې په دې سختو شرایطو کې حداقل موږ او تاسې باید له خپلو خویندو، له خپلو میندو، له خپلو لوڼو، له خپلو میرمنو سره یې ودرېږو. او دغه سخت شرایط شاید ډېر دوام ونه کړي د خدای په فضل، خو دغه درېدنه چې موږ له خپلو خویندو میندو سره درېږو، دا به د هغوی هېڅکله له یاده ونه وځي. حداقل که نور نه وي، له رواني ستونزو سره به مخ نه شي چې له وړاندې مخ دي.
مننه سراجان، که تاسې راته ووایاست افغان نجونې په ځانګړې توګه تاسې خپله یا هغه کسانې چې تاسې پېژنې نجونې چې دي، دوی څومره د کورنۍ له ملاتړه برخمنې دي؟ که هغه د ژوند هغه پرېکړې چې حداقل د دوی په لاس کې دي، د هغې په انتخاب کې، یا که دوی غواړي چې له افغانستانه ووځي په یوې تحصیلي بورسیه باندې، کورنۍ څومره ملاتړ کوي چې په دې برخه کې دوی ته اجازه ورکړي چې له افغانستانه بهر زده کړو ته ادامه ورکړي؟ یا لکه څنګه چې مقامزي صاحب وویل، دوی سره ووځي بل ګاونډي هېواد ته لاړ شي، هلته د نجونې زده کړې وکړي؟
فایده جانې، ما تاسو ته پخوا مو ویل چې په سلهاو کې په افغاني ټولنه کې 70% لس فیصده جنکیانې به داسې چې خپل هغه شوق لري چې درس ووایي، په دې کې بیا 15% داسې به کورنۍ چې خپل د بچو ملاتړ به کوي، خپل د لورګانو شاته به ولاړي، د هغې کورنۍ څخه بیا زیاتره به اقتصادي ستونزې ولري، مشکلات به لري، هغه نشي کولی چې د هېواد څخه بیرون لاړ شي. خو هغه کې به 2% 3% به داسې کورنۍ چې وکولی شي خپل لور ځان سره بل هېواد ته ویسي، هلته تعلیم پرې وکړي. خو متاسفانه زه به ووایم چې دغه اورېدونکي چې چا چې زنګونه وهلی وو، یا خدا پوښتنه چې وکړله چې دوی څه رقم ازادي غواړي، زه دوی ته وایم چې تاسو ازادي اصلا څه شي ته وایي؟ تاسو دوی په خپله نه پوهېږي چې ازادي څه معنی.
ته ماته د اسلام د نظر د حقوق سره کړ شوی ته هغه نشي راکولی. د انسان په سترګه ته ښځو ته نشي کتلی، نه ښځه درته انصاف کوي نه نجلۍ درته انصاف کوي. نو ازادي خو پرېږده چې زه اروپایي ازادي درنه غواړم، اروپایي ازادي خو ما درنه غوښتم نه ده، ما خپل شرعي حقوق درنه غوښتي. هغه تعلیم ده، هغه د کار کولو حق ده چې ما ته الله راکړی ده، په اسلام کې راغلی ده، په احادیثو کې راغلی دي، هغه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی ده. داسې نه ده چې مونږ د نړۍ یوازینۍ مسلمان نجلۍ یو یا ښځې یو چې مونږ غواړو چې د تعلیم وکړو، یا هم درس ووایو، یا هم وظیفې ته لاړ شو. برای خدا دا نور هېوادونه مسلمانان نه دي، هغوی ته اسلام نه دي راغلی. یا هغه اسلام جلا دی، یا مونږ مسلمانان نه یو، یا زمونږ اسلام جلا دی، نه پوهېږم. یو دا دی چې اسلام په چوکاټ باندې ځان برابرول دي، بل دا دی چې اسلام په خپل چوکاټ اچول دي. دوی اسلام ته ځان نه برابروي، دوی اسلام ته خپل دیدګاه نه ګوري. دوی غواړي چې اسلام په ځان په فکر څه رقم چې دوی فکرونه لري، څه رقم چې دوی خپل اندېښنې دي، دوی خپل هغه تصورات دي، اسلام خپل په تصورات باندې اړوي. دوی په اسلام باندې نه دي برابر، دوی په خپله نه پوهېږي د ښځې حقوق څه معنی. ښځه وایي بازار ته تګ کولی شي، ښځه کولی شي چې بیرون ووځي، خو دغه څه پوښتنه وکړه، دا ښځه یوازې همدغه حق لري چې د کوره ووځي. نو مه یې پرېږده چې اوس هم ووځي، چې تعلیم نه شي کولی، وظیفه نه شي کولی، د انسان حقوق په نظر تر ورته نه ګوري. نو بیا ولې اجازه ورته ورکوي چې بازار ته لاړ شي؟ بازار ته تګ کوم ګناه شته دی کنه؟ ولې هلته د ټول دکانداران زموږ محرم دي؟ په بازار کې ته وګوره، یو ښځه به یې سلهاو سړی به په هغه بازار کې بجرځي، دوی ټول زموږ محرم دي. خو مه یې پرېږده، هلته هم خو ګناه ده کنه؟ والدم شریعت بیا نشته، شریعت خود خپل اندی کی کنه؟ نو تاسو ولی ازادی دي ته وای چې یو ښځه خوراک دیو کې څښک دیو کې بازار ته راشي کور ته راشي؟ نه خو ازادي نشو، نه حقوق نشو، دا خو د انسانیت په نظر تاسو ورته بیا ګورم نه. بازار ته چې روانې و سره یو سړی همدغه لري پرتې سیمې زموږ دغه خلک دي، همدغه د دوی فکرونه دي، د دوی همدغه خبرې دي، تصورات دي چې تر اوسه پورې زموږ په ټولنه کې شته دی، زیات شته دی. دا چې د فصلو کې یو فیصد به لرې شوي، هغه په ښاري سیمو کې دغه فکرونه بدل شوي دي. نو ټول همدغه فکرونه لري، زیاتره به دوی باندې ډېر خوشحاله دي دغه نارینه. متاسفانه دا خبره زه کومه، ځکه چې زما زړه درد دی چې دوی خوشحالېږي چې نه پوهنتون یا نه هم مکتب، ځکه چې دوی په همدغه فکرونو باندې خوشحال دي چې ښځه یا په کور یا په ګور. ولې دسه تاسو کوئ؟ دا که چېرته د دوی دغه فکرونه بدل شي، زه پوهېږم چې طالبان به یو څه فیصد د دوی دغه بندیزونه هم به کمیږي، د ښځو په وړاندې د دوی دغه تاوتریخوالی به هم کمیږي. خو دوی پرې خوشحال دي، لرې پرتې سیمې خو پخوا هم همدغسې وو، خو په ښاري سیمو کې بیا داسې نه وو. اوس په ښاري سیمو کې هم همدغسې حالت راغلی ده، نو دوی پرې خوشحالېږي. دوی ازادي بل نه پوهېږم چې څه رقم تصور کړی ده، اسلام نه څه رقم دوی تصور اخیستی ده، اسلام دوی ته څه شی ښکاري، ازادي څه شی ښکاري، زه نه پوهېږم چې دوی په کوم نظر ورته ګوري. زما په نظر خو اسلام یا حقوق یا انسانیت همدې کې ده، ازادي په همدې کې ده چې یو ښځه وکولی شي په خپل خوښه لاړ شي پوهنتون ته، په خپل خوښه لاړ شي مکتب ته، په خپله خوښه لاړ شي وظیفې ته. که غواړي وظیفه دې وکړي، که نه غواړي په کور دې کښېني، هغه د دې په خپل په زړه ده، او د دې په خپل لاس دی، په خپل فیصله ده. تر څو چې دغه فکرونه زموږ د ټولنې نه لرې نه شي، زه پوره باوري یم چې افغانستان په خپل خو باندې نه درېږي. ځکه چې که چېرته یو کس وغواړي چې افغانستان په خپل پښې ودرېږي، یا ښځو ته حقوق ورکړي، سلهاو کسان داسې به ورسره ولاړ وي چې ورته به وایي چې دا ناروا ده. دا
سورجان، ستاسې په نظر دا چې دا تر اوسه پورې افغان نارینه د ښځو ملاتړ نه کوي، یا د دوی د غږ نه بدرګه کوي، علت یې همدا ده چې دوی خوشحاله دي چې وایي خو زه بس ښځې کراری په کور کې نیمګې ورته ګټو دوی دي خوري.
دوی چې دوست دغه خبرې کوي چې زموږ په زخمونو باندې مالګې دوړې، یعنی مطلب همدغه ده چې دوی خوشحال دي. خو همدغه خوشحالي ده د دوی چې ښځه کولی چې بازار ته لاړ شي. نو دا حقوق شو چې ښځه کولی شي بازار ته ځي؟ نه، خو بازار ته په هر حالت کې دا وځي، د دې ضرورت ده، د ضرورت سامان به دا راوړي. نو دا حقوق نه شو. نو ښځه خو هغه حقوق لري چې په خپله خوښه وکولی شي درس ووایي، تعلیم وکړي، خپل د ژوند انتخاب دې وکړي، په خپل خوښه دې خپل کار وکړي، که چېرته هغه کورنۍ سپورټ کوي که نه کوي.
مننه کور ودان مقام ځای صاحب، که تاسې راته ووایست لکه څنګه چې پر افغانو نجونو باندې بندیزونه ورځ په ورځ ډېرېږي، او سورایه جانې په خبره باندې اما ذهنیت هم دې ته آماده دی چې دغه بندیزونه ټول ومني، خو دغه بندیزونه چې په نارینهو باندې وضع کېږي او دوی یو ډول په مقابل کې عکس العمل هم ښیي، غږ پورته کوي، وایي چې لکه دوی د دوی بندیزونو سره مخالف دي او نه غواړي چې پلی کړي. دغه فشارونه کله دي نور هم ډېر شي، په نجونو باندې له یو طرف نه بندیزونه، پالکانو باندې له بل طرف نه، دغه ډول فشارونه کله کورنۍ وو په اقتصادي اړخ کې وي، د حکومتونو لخوا د غوي په فردي ژوند او د غوي په انتخابونو کې مداخله پیل شي. تاسو د افغانستان د راتلونکي ځوان نسل چې هغه اوس مهال دی او که را روان نسل دی څنګه وینئ؟ لنډو کې راته وایه.
زه په لنډو کې یو موضوع اول خور ته وړاندې کوم چې نارینه ممکن ټول ذهنیت داسې نه وي، خو یو موضوع چې زه باید وکړم چې اوس د ټوپک او د خبرو مقابله سخته ده. که څوک مثلا خبرو سره په خبرو کې نه، زه به د خبرو مقابله وکړم. اما افغان نارینه هغه نارینه وي چې لګان چې حتی د خپلو خویندو تر څنګ درېدل غواړي نه شي درېدلی، ځکه د ټوپک په مقابل کې ستا خبره هیڅ معنی نه لري. دیکتاتور نظامونو پر وړاندې خبره هیڅ معنی نه لري. دا باید په وضاحت سره ومنو. او دا سمه ده چې تر ډېره به ذهنیت په دا ډول وي، اما هغه نارینه بیچاره چې ذهنیت یې بدل دی او د خپلو خویندو تر څنګ درېدل غواړي هم نشي کولی ودرېږي، ځکه هغه ما وویل چې هیڅکله د ټوپک او د خبرو مقابله نشي کېدای. خبرو په د خبرو مقابله په خبرو کېدای شي، د ټوپک مقابله په ټوپک سره. یو څوک چې ته منطقي دی لوایا هغه درته وایي چې وژنم دی، نو دا په دې معنی چې نارینه هم مجبور دی په دې شرایطو کې. او اوس راځم تاسو اصلي پوښتنې ته چې دغه ټول شرایط دا تاریخ ثابته کړې ده چې د یوې کورنۍ 50 کلنه واکمنی په یو هیواد کې په تیر لنډ وخت کې تمامه شوه، په ضرب د 2 ورځو کې د ولس په زور. د ولس صبر چې هر کله اخري مرحله ته ورسیږي که هر څومره قوي دولتونه وي هغه له منځه ځي. او دا مثال موږ یوازې د خپل هیواد لپاره نه ورکو، ټوله نړۍ کې دا مثال نه لیدل شوی دی. نو زه فکر کوم چې دا بندیزونه او دغه ډول د خلکو په شخصي ژوند کې دخالت او د خلکو مشروع حقونه لاغوی سلبول دي سبب کیږي چې بالاخره دغه حاکمه ډله خپل عمر لا پسې لنډ کړي او ډېر زنده صحنې لري شي، ځکه چې د ولس زور د خدای زور وي او غواړي چې له دغه زور سره ځان مواجه کړي.
ډېر زیاته مننه کور وطن له تاسو دواړو قدرمنو د ځوانانو د حقونو فعال ریاض مقامزي او همدارنګه له زده کړو راګرځول شو د ښځو د حقونو فعال سریا خان چې په پروګرام کې مو سره ګډون وکړ. اوریدونکو له تاسو چې پروګرام اورید هم نړۍ مننه. تر بل پروگرام خی چاری خواه. Thank you.